ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یو برخه ده؟
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېره ځینې خوشحاله یم. زما ادبي نمانځغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده، تشویق سوې یم. زه زما ټول افکار دوی راټول کړي وه، یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده. مګر زما ټولنه یوه ازاده ټولنه ده. یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادۍ سره مخ ته ولاړه سي په ټولنه کې، چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته سي اعتماد د لاسه ورکړی. که یو شکارم کوي وای دا یو ځای سرچینه لري چې لري، نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی، اساسنامه یې ورې جوړه سوې ده، پر هغه پښو باندې ودرېږي. په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه.
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دغه ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري، دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري، شاعران او لیکوال پکې څومره دي؟
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی، دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي. په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم.
نه نه، دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعرې دي. نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي. موږ شل نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د سټیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي. تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسې وه نه درېدلې، مګر نن موږ شاعران لرو. لیست یې راسره پروت دی، پښتو ژبې، بلوڅي ژبې، د دري ژبې. شل پنځه ویشت تنه ځوانانې دي، خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي.
آغله ګلزاده، تاسو خپله هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، کتاب مو چاپ شوی دی؟ تشیرونو کوم ټول گیا دلیکانو
کتاب می په اتا تیایم کې فکر کوم د ورکه ملغلی په نامه یو دوست چې اوسم پسې ګرځم په فیسبوک کې، په انټرنیټ کې، د بخت جمال په نامه د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي. یو ډیر ښه ځوان او د مور لقب یې ماته راکړی او تل به ویل موري هغه راته ویوي په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه می بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبین غونډه ونمانځل، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړوو چې ډېر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هېڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه، نو هېڅ نو. بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده، د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او بل خدای بشپړ کې. یو غزل راته ولولی.
د نوروز په نیازی صاحب، تاسې خبر یاست د افغانستان هر مور ځورېدلې. دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي، نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي یو. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې، د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی. بیا مې ولیکه
مهرباني.
په د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. پاس ویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمی مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور می دزړه په میخانه کې جام د وینو مات سو نور می دزړه په میخانه کې جام د وینو مات سو پرهار پرهار ویني ترڅاڅي په شتاب لیونی ساقی د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساتا ساقی د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساتا و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی
چپوها میناز لسوای او رختین ولی وی نو داس چارا نشته چې په مخ دې نشي وګمه راشیدی دوه لنډې کایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسبه جامې نه لرلې، نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته مناسبه جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستی دي له یخنۍ ریږدي. ده چې بوډا ولید سمدستی یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کېږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانېږه، تا خپل جامې ماته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې. د ملک راتلونکی پاچا به ته یې. بایسکل د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان وو. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور وو. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، ته به په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبه ده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې ویل. استاد دته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت راورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سن سال چې ده څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چورت وایي چې دا به د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ول زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ول د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیرایی په یو سمبولیکه ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه څنه تېر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ یې لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کېږي، دې ته تغزل وایي، چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کېږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ځوندی پاتې کېږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنی له شعریته وځي او یو منظوم کلام ته داخلېږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم، لا چې کله قلم رااخم یا قلم نه رااخم، زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم. چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقمن نه یم چې اثر چې ما لیکلي جامع ته مې سپارلي په حافظه کې وساتم، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خورې. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایې وم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي، او زه شوقمن یم چې چاپ یې کړم، د پښتو شعرونو دفتر ده زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپوم. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګومان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنی د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیسته او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبې مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، دغه د نظربندۍ له برکت موږم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته م نه وښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلان داخلوونم لږ مې سن زیات و. په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د ابیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم چټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوستل د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړې. نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې راوشمېرئ، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرا کرا له ځان سره شاعر سوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نهمې اتم سنف کې. خو د فاکولټې د وخت شعرونه چې رایادوم، هغه شعرونه د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکم، فاصله ډېره زیاته نه ده کم. یعنې زه زر یو شاعر سوم چې د معاصر خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټې په دوره کې و، که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي، یا تغییر کړی، کوز پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنی، نو د ما د عواطفو، د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د حزب تابع نه کړم، لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده، او هغه څه چې باید شعر وای له هغې نه لیکې پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته. کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق به دا شعر کې ده، ویل هغه وایي شعر نه لري، یو شعرونه لري. او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغه شي چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي، قوت پیدا کړي.
لایق صاحب، ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دي، رازم او بزم مو تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده. د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده، او د چونغر ټولګه سته ده، او تقریبا بیا نور شعرونه راغلي دي. بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده، په دې څه کې مې یو څه راته ووایاست؟ له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده، او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردان خلک یو، یعنې زه د خپل فامیل په حدودو کې راګېږم، چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوب پورې موږ انتقال کړی ده. د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول، چې هغه په کتابونو کې واسارو کې ثبت دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو، نو د ما پلار چې په خرنه کې اوسېده، ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل. نو پلار نه بیا هغوی بده منله، زه نه پوهېږم، دا اټکلونه دي، زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست، او دلته دی اوسېده. ولس کاله موږ دلته اوسېدو، بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو، هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ سوی و، د منډو د خره په طرف دوران یې تېر و، هغه هم دا غنیمت وبلله او ولاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو، او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر، د چینو غر داسې یو شی. د موږ د کور کړکۍ مروازې وې، دا غر سر یې ډېر پوست ده، چې وروخېځي دې خوا تړي دي، غرونه دي چې سر ته یې وروخېځي، لوی میدان ده، او دښتې دي، او للمکاران دي. په ډډو کې هم للمکاران لاسته، د پستو ونې په ځینې ژیو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پېپېږي، خو چې ورننوځي پکې وګرځي، ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري، سړی تاریخ کوي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي، دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و، اوس یې دا هغه هم راسپړل شوي دي، لوحې دي، او تاریخ یې ده، او دا دي. دا ټول شان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر زلمی وم، نو هلته به ما دې غره ته کاته، او الهام به مې ځینې اخلي. د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي، یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي، دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه، ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده، دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی، یو منبع د تفکر فلکلور د شعر د کلا را مختص او مخ په چونغر دو دیش ترانه ولیکلی او البته دا په یو وخت کې نه لیکل کیږي نو په لپسې مې ولیکلی بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومیږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي، له دې دو دیرشو ترانو ما په هغه کې فقط اته ترانې نشر کړې، ولې دا نوم مې پې کېښود دې ترانو.
چونغر مو ډېر ستایلی ده، برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی.
بله دغسه ده، زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و، او زه کوم شیي الهامونوم چې اخیستی دي، رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم، اووه کلن به وم، او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم، هغه جموجوش په دې کې نه و، کلی و او خاورې وې او دوړې وې، د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي. خو بیا هم زه طفل وم، شاید د روش سنته هلته رسېدلی وای، ممکن ما تغییر کړی وای.
منل لایق صاحب، زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده، په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره، او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي، او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه؟
واقعا هم دغه سره کار ولې چې خپل آثار دوباره چاپوم یا درېم ولې چاپوم، یا څوک له ما نه غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کړو، د ما سره تشویشي زوینده یې ورې ګورم، په هغه کې لاس وهم، ځینې کلمات بدلوم. خو لکه د ما زوی چې په هغه مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم، لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعید بار لاس و همه. کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده، بیا ما کگدهی پس دغن دی کگدهی تر نمولن دیو کتاب دی نمولی نی چاپ دی پار هند تواسته و پا پتر علتا چاپ سید. یو بل آثار دی یادون و درموندون و پنو، اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی. یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه چه زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلی پنو پا دیلی که چاپ سوی خمات منصوب ده د ما اثر دی بل چند سب که. یو بل اثر په نوم ده بادبان در ایش ژبه که مالی کلی ده، یو شایز لرمه په نوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش ژبه که لیکل سوه ده، اغد اغد سور ده انقلاب طول گزارش ده، لیکن ده دی هیرو او اساسی قهرمان یا مجاهد ده. دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه ده اساس راشناسی ویده نه ده چاپ سوه، دیر دلچسپ ده پا خواتر چاپ ده مشهور سوه ده، پا دی که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصری کلی نوشتی کلی، او دی حالیوت خلکو هم ماتا مکاتیب را لیگلی چه غب نما پا آرشیف که موجود دی چه زده داستان پا دی که وپلورم او اغا دی فلم سی. خو ما البته دا موافقه و نکره، او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی، تروس هم لا نده تکمیل سوی، دا هم لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی. و او بل یو اثر لرم په نوم دی سندری په سوی واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه. بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي، او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه. بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی، په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې، لیکن په پښتو ژبه کې ده. او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم، زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي. هغه آماده ده، او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو، هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده، او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې، په جامعه کې، په تاریخ کې، په ادبیاتو کې منعکس سوی ده. او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب گم شده، البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو نیو شیانه نوی شیرنو پو وزن که لیکل سویده، ما طالب دیر مدرن دی او البته انتقادی خواهیم دیر پیوله ده
سندری پسوی و وارتونو کی پندی طول که بلایق صاحب خبری وکو او دا اختیار هم موجوده ده پا دی که ما چلوریزی دی غزلی دی او دا چونغر ترانی دی دا تاسو پا نورو طول گو که با آزاد شایری وی پا دی که دیره کم وی علتی چه که دیسی
دا خدا سده چه اغا شیرنو چه ما آزاد شیرنو لیکلی دی پا کمی لحاظ دیر پراخو او دیر اگده و پا دی که اگده شیرنو ما تجویز نکلی تا سرشتی هسته چه پا دی که آزاد شیرنو نستکی او دو قطعه دری قطعه تا سی هسته او
لایق صاحب تاسی دا یو وزن خبر وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړای ده د دې وزن پیسې کې یو څه خبرې راته وکړي
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافی لري هم قوافی لري قافیه لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفا په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس دغه وزن
ولې دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښه نه یو تفکر شیری مرګای هغه چې په زړه کې مینم راځي کله خپل لمبه ختمه کی سړی شي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرکی درنا هستی بیده سی یا مثال ورکل سوی
باید سب دیما منظور دا اوزانو نوو چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایری ما کلی دا و تقریبا زما اخترا دا زما اغا وزن منظور و چه جوانان پوسی چه دا وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا تاسو اخترا دا
پا یوشی بانده دیر استمرار نکم کل چه وزن ایجاد که همه تا دا آزاد وزنونم چه دیما او گوره یو بلتا ندی ورته زد دیده پارا چه دی تاسی دا وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال په تور بز تاسو ته مثلا ما زه یو شعر لرم چې ای په غونډې باندې ولاړې ونه دا یو فورم ده او ډېر دلچسپه ده دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري فلسفي توجیهات لري چې هغه د موږ د بده بحث نه ډېر وتلی کار ده
لایق صاحب یو شعر به د دې سندرې په سوي واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسو
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم یو لیک شعر خلل یار چی نده دسپرغیو او شندون که ده سنی دی تو روشپو کچه ده ورکوون که ده خودند موسکای دی بخمل شندو پو پانو که یو بیغگ تندر او برخنا ده خودون که ده تیرش پا می لارو دی مرمرو پو گوندهو که های های چی دا کودگر دنیا سمره لمسون که ده ماوی پزان مرگی نیت با ورشم دوز خونو تا زما ملا عادت وی دغلار غرقون که ده او زروی تر قبول بای زلط اقوا قربان کما سنگلی و نیش وی عقل وی دا شرمون که ده مینه دلائق مینه دلائق یوازی وده ده وطن مینه بله مینه تش یو تفنن ده قلون که ده